السلام علیکم قدر من اوریدونکو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی په روانه غړی کې زنه جبا مرسا سکوربایم دلته د غرمې نوړاندې یو لس بجې دي چې د پیښور د ماسپخین د دوه بجو سره سمون خوري ملګرتیا به مو تر یو ساعته وي په دې یو ساعت کې مهم رپورټونه درته لرو او اونیس پروګرام هم درته لرو د کرخې په غاړه د هر څه مونږ سره اورېدی شئ نو راسره پاتې شئ په سر کې پام وکړئ خبرنو ته چې بشیر ګواښي تاسو وړاندې کوي
نمړه د خبرونو سرټکی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د لور لجیلا په موقتی ډول خوشی شوې دي د خبرلانو خوندې ساتون لپاره کارکونکو وی نړیوال ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست د پاکستان په پوز تور لګولې چې د غلطه د بیان ازادي له خلکو اخلي او د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پورنی ځانمرګي برید د قربانانو شمیر 18 ته رسیدلې ده د خبرونو تفصیل د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د غلور مریم نواز او زومی محمد صفدر په ضمانت لجیله خوشی شوې دي دوی د نواز شریف میرمن کلسوم نواز د میرمنې په بخنه غړم دوی د نواز شریف میرمن کلسوم نواز په جنازه کې د ګډون لپاره خوشی شوې چې د سپتمبر په 11مه د ورپېخي ناروغي له امله د لندن په یو روغتون کې مړ شو د نواز شریف د خوشی کولو درخواست د هغه ورور او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شاباز شریف ورکړه وو نو موړي غوښتنه کړې چې نواز شریف د لګ تر لګه د 15 ورځو لپاره خوشی شي نواز شریف ته د درغلې په کیس کې لس مریم نواز ته اته او کیپټن محمد صفدر ته یو کال قید سزا شوې ده دوی دغه تورنه ردی نن په دره ادم خیل کې د سکرو په یو کان کې د ګیس چاودنې لامل لس کان کیندون کې وجه شو او یو زخمی دی د کوهارت پولیسو بیان فضل نعیم مشال ریډیو ته نن په استولی لیکلي پیغام کې ویلي چې د پیکه سهار مهال په اخوروال کلی کې د حاجی فردوس خان په کان کې شوې ده دغه په خبره په پیکه کې وجه شو او ژوبل ټول کسان د شانګلی سیمې سره تعلق لري د خبرلانو خوندي ساتن لپاره کارکونکو نړیوال ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست په یو تازه بیان کې ویلي چې د پاکستان پوز په خپل ملک له مختلفو لارو په پټه خو په اغیزمن ډول د صحافت په وړاندې خندونه جوړ کړي دي سی پی جی د سپتمبر په 12مه یعنی نن په خبره کړي رپورت کې زیاته کړي چې پوز د خبرلانو د زورونو هغوی ځان غلي کولو ته په مجبورولو او په ځینو وختونو کې د خبرلانو په وړاندې تشدد هڅونې له لارې صحافیان لخپل کار منی کړی دي دا رپورت بیلابیلو خبرلانو سره دا کال د شو مرکو په بنیاد جوړ شوی دی سی پی جی په خپل رپورت کې زیاته کړی چې په پاکستان کې د 22 خبرلانو په وژنه کې یا پوز یا جاسوسي داری او یا هم د پوز سره تړلې سخت دریزه سیاسي ډلې په مشکوک ډول لاس لري د دې درې په خبره په دې جرم کې ککړو کسان ته سزا نه ورکول کېدل غټه ستونزه ده تر اوسه پورې د پاکستان پوز د دې رپورت په اړه خبرګون نه دی خودلې د خیبر پختونخوا هیلت کیر کمیشن مشر عبدالناصر وایي په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو شاملېدلو سره د دې کمیشن واک اختیار زیات شوی او اوس به دوی په دغو سیمو کې پر روغتیایي خدمتونو هم نظر ساتي عبدالناصر د سپتمبر په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په خیبر پختونخوا کې ځینې ځایونو کې ګڼ جالي کلینیکونه او لیبارټرۍ تړلي دي او که ضرورت وو همداسې به په لرې پرتو سیمو کې هم کوي
د پاټا زم کېدو د کیتی سره نو دې سره مونږ ته اکسس ملو شو د ملکانډ او د پاټا تم پاټا کې خو مونږ آفس اسټابلیش کو سواد کې اوسې دوکي هلته مونږ کار شروع شو د خیر سره او بل دا دی چې کوم پاټا ریجنز دي چې کوم لازمګا ایجنسیان دي نو دلته هم ډیر زر ان شاء الله مونږ خپل آفس به جوړو
د کمیشن ویلی و چې په خبر پختونخوا کې خوښه 15,000 جالي ډاکټران او کلینیکونه شته دي په 13 اپریل میاشت کې د پاکستان چیف جسټس په دې کار خوښنی خودلې و او د یاد کمیشن لپاره مایوسه په خودلې ویلی و چې خپل کار دې په سمه توګه وکړي د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون ماښام د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې د دې لپاره احتجاجي مظاهرې کړې چې د دوی نیول شوي غړي دې خوشی کړل شي په دې لړ کې په ډېر اسماعیل خان کې د شو لاریون لاریون په یو ګډونوال او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مولانا طاهر مسعود مشال ریډو ته وویل چې امنیتي ادارې باید زر تر زره د پښتنو حقونو لپاره کارکوونکي کسان ور خوشې کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو فعال حیات پریغل نن عدالت ته پیشي وه خو ضمانت یې ونه شو. بل اورېدنه به د ستمبر په 18 وي. حیات پریغل د راول پنډۍ په اډیالا جیل کې بندي دی او تور پرې لګېدلی چې د هغه په ټولنیزو مطبوعاتو د پاکستاني پوځ پسې خبرې کړې دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په مومندرې ولسوالۍ کې د خلکو پر یوې مظاهرې د پرني ځانمرګي برید د وجه شو شمېر 8 ته رسېدلی دی. د ننګرهار د ولیوانه توله خوګنی نن مشال ریډیو ته وویل چې 115 کسان ټپیان شوي هم دي. پرون د ننګرهار په مومندرې کې د ډکې په سیمه کې د خلکو په لاریون ځانمرګي برید شو او چې تر اوسه یې ذمواري کمې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. د افغانستان او هند ترمنځ د تجارت او پانګونې دویم نندارتون یا اگزیبیشن نن د امریکایي استازو په ګډون د هند په ممبئی ښار کې پیلېږي. دا نندارتون د امریکا د نړیوال پراختیا ادارې لخوا جوړ شوی. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دی به په دې نندارتون کې د مخکښو افغان سوداګرو او د افغانستان او هند له استازو سره ګډون وکړي. ایران د عراق په بصره کې خپل نوې کنسلګری له هغه وروسته پرانیسته ده چې مظاهره چینو په خوانې هغه څلور ورځې وړاندې وسوځوله. په عراق کې د ایران سفیر اراج مسجدی د سه شنبې یا نهې په ورځ وویل د نوې کنسلګری پرانیسته د دې لپاره کړی چې د ده په وینا نه غواړي د بصرې د خلکو خدمت کول یوه ورځ هم وځنډېږي. هغه پخوانی کنسلګری کنسلګری د ستمبر په 10 احتجاج کوونکو په مکمله توګه سوځولې ده خو کارکوونکو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی. په بصره کې په دې وروستیو کې احتجاجونه زیات شوي. هلته خلک پر درغلي او د بنیادي اسانتیاو په نشوالي غوسه دي او حکومتي ودانیو ته یې اورونه اچولي وو. نو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او پیسو به یو
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ او 80 پیسې اخستې کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.60 روپۍ او 20 پیسې او په 1.60 روپۍ او 40 پیسې. یو یورو په 1.30 روپۍ 50 پیسې او په 1.40 روپۍ او 10 پیسې. یو درهم په 1.40 روپۍ او 40 پیسې اخستې کیږي او په 1.40 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 3.30 روپۍ او په 3.30 روپۍ 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 6.50 پیسې او په 1 روپۍ 8.50 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 3.60 ایرانی ریالونه اخستې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.60 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې یو موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 30 بنو کې 30 او 20 او په کوټه کې 10 او 40 وي.
اوریدونکو د دې روانې خبرونې زیاته برخه دوه ونیزو پروګرامونو ستونزې او سرکار او همدارنګ د کرخې په غاړه ته ځانګړې شوې ده. خو دوه مهم رپورټونه هم را سره دي. دواړه په یو موضوع دي. تاسو په خبرونو کې هم واوریدل. اول به دغه رپورټونه اورو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپلې میرمنې د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره په ضمانت خوشی شوی دی. د نواز شریف ترڅنګ د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر هم خوشی شوی او رایوند ته رسیدلی دي. په دې اړه نور حال د احمد شاه زمین اورو.
د پاکستان د کورنی چار وزارت ته د نواز شریف د خوشی کول درخواست پرون د هغه ورور او د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف ورکړی وو. نوموړي غوښتنه کړې وه چې نواز شریف د لږ تر لږه د 5 ورځو لپاره خوشی کړل سي. دا له هغه وروسته ده چې نواز شریف میرمن کلسم نواز پرون له اوږدې ناروغۍ وروسته د لندن په یوه روغتون کې مړه سوه. د هغې مړی به د جمعې په ورځ پاکستان ته راوړل سي او د رایوند په جاتي عمره کې به له جنازې وروسته خاور ته وسپارل سي. کله چې د اسلامآباد احتساب عدالت د روان 2013 کال د جولای پر 6 نیټه په لندن کې د اپارتمانونو اخیستو د یوې قضیې پر سر نواز شریف ته د 10 کلونو، مریم نواز ته د 9 کلونو او د هغې خاوند محمد صفدر ته د 1 کال قید سزا واوروله، نو نواز شریف او لور یې د کلسوم نواز د درملنې په لړ کې په لندن کې ول. نواز شریف او مریم نواز د جولای پر 13 لاهور ته ورسېدل او ځان یې پولیس ته وسپاره. له هغوی وړاندې د نواز شریف زوم محمد صفدر د جولای پر 8 نیټه ځان پولیس ته سپارلی وو. دوی درې واړه د هغه وخت راهیسې د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې بندیان کړل سول. نواز شریف او د هغه د کورنۍ غړي پر ځان لګېدلي تورونه بې بنیاده او د هر څه سازش ګڼي.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف میرمن کلثوم نواز پرون د لندن په ورختون کې په حق ورسیده. هغه د تیر یو کال لایسي په سرطان ناروغي اخته و. د پاکستان د وزیر اعظم په ګډون د پاوس مشر او ګڼو سیاستوالو د هغې پر مړینه خفګان څرګند کړی دی. د پاکستان مسلم لیگ نون غړي وایي چې بیګم کلثوم نواز د جمهوریت د ودې لپاره د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد ولاړه وه. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
بیگم کلثوم نواز کال 1950 کې په لاهور کې پیدا شوې وه. اعلی تعلیم یې د پنجاب پوهنتون نه ترلاسه کړی و. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره یې کال 1971 کې واده کړی و. کال 1999 کې خاوند د وزیر اعظم د چوکۍ نه لری کولو او د اټک په جیل کې بندي کولو پس اغلی نواز د خپل خاوند لپاره تحریک هم چلولی و. بیگم کلثوم نواز درې ځله د پاکستان لومړنۍ میرمن پاتې شوې او د پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف په دور کې د کال 1999 نه تر کال 2002 پورې د خپل ګوند مشره هم پاتې شوې وه. د پاکستان مسلم لیگ نون غړي مایسه حمید وایي په سیاست کې بیگم کلثوم نواز د خصو لپاره یو مثال و. دا وایي چې د پوځي امیر پرویز مشرف پر ضد بیگم کلثوم نواز ولاړه وه. د دې په وینا هغې په خپل ژوند کې دوه جنګونه ډېر شدت سره کړي وو. یو جنګ د پرویز مشرف پر ضد وو چې پکې هغه کامیاب شوی وه او خپل خاوند یې هغه ځای ته ورسولو چېرته چې مشرف کوس کړی وو. خو دویم جنګ چې کوم د سرطان وو او د بې هوشۍ وو د هغې پر ضد یې هم وکړو. خو له بده مرغه د هغې وخت پوره شوی وو او موږ د افسوس کولی شو چې زموږ پارټۍ ته نقصان په نقصان روان دی. اروا خادا کلثوم نواز کال 2019 کې په سیمنی انتخاباتو کې د کامیابیدو پس د قومي اسمبلی غړی هم منتخب شوی و. د نوموړي دوه زامن او دوه لوڼې دي.
اوس اوریدونکو 19 پروګرام ستونزې او سرکار اورو چې د ځل پکې زموږ همکار مجید بابر د پاړه چنار د خلکو ستونزې راخستې او د چارواکو سره مخ کېدل.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د کورمې زلې د پاړه چنار میونسپل کمیټې د لارو کوڅو د صفا کولو هغه خزي او سړی کار کوونکي چې سویان دي وای چې د کلون راهیسی ورته تنخواګانی او پنشن نه ورکول کیږي. دوی وای چې د دې تنخوا د پیسو نه علاوه بل هیڅ ذریعہ نشته چې د بچو خصمانه پرې وکړي. دا چې حکومت ولې دوی ته تنخواګانی او د پنشن پیسې نه ورکوي همدغه زموږ د نن نه خبرونه ستوندي او سرکار موضوع ده.
ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਬਕਾਇਆ ਜਾਪਦੇ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣ ਨੇ ਫੇਰ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਐਂਡ ਬਸ
اول مو د کوم امر پیسے رسید نه اوسه اول پنشن مو بس اول پنشن مو جن شمیر کوي د تنخواه نه اول ډیر کوسه دخلت د کار پرې نه
د پاړه چنار د صفای د کارکونکو د تنخواګانو او پنشن بندیدو په ستونزو مبنی دی راپور تاسو ته امرا ګرځوم. دا ناری د هغو عیسویانو دی چې د کورمې په پاړه چنار کې د لسیزو راهیسی لاری کوسی صفا کوي. د تیرې نهې په ورځ دغه ښځې او سړی د پاړه چنار پریس کلب مخې ته راغونډ شوي ول او د حکومت نه یې د خپلو ځنډیدلو تنخواګانو ورکولو غوښتنه کوله. په دغو کې یو سنی مسیح مشال ریډیو ته وویل چې 4 کاله وشول تنخوا ورته نه ده ورکړل شوې.
زمونږ تنخواګانې د 4 کالونه بندې دي. کله هم چې افغانستان سره پر پوله تګ راتګ بند شي نو بیا زمونږ تنخواګانې هم بندې شي. مونږ غریب خلک یو، نه مو څه جایداد شته او نه څه بله ذریعه شته. زمونږ د ژوند ټول دارو مدار په دې تنخواه دی. مونږ ځکه دا احتجاجي مظاهره وکړه چې زمونږ غږ ساډو څوک اوري نه. چارواکي وایي چې ستاسو تنخواګانې د محصول د پیسو نه ورکول کیږي. اوس په پوله محصول بند شوی دی نو وایي ځکه تنخواه هم نشته.
دغه ټول خاکروبان خزی او سړی د پاړه چنار میونسپل کمیټې ملازمین دي چې شمیره یې 3 جوړیږي. په دغو کې یوه سلویخ کلنه یاسمین جاوید هم ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغې وویل چې کونډه یم او بغیر د دې تنخانه مې د ژوند تیرولو هیڅ بله ذریعه نشته.
7-8 سال
هو تکالمې د نوکرۍ وشول. کچا نوکری می ده یو لزره تنخواه را کوي. د سلورو پینزو کالو بخایجات می حکومت تپاتی دی. دا اوس بیا می تنخواه بنده شوی ده. کلا د یو میاش تنخواه را کری. کلا بیا درې سلور میاشتی بنده وی. چه کلا د میاش سی ورنبای نیتا رایشی نو خوشحاله یو چه یو امید خوشتا. خوچ تنخواه خستول لارشم نو بیزتی می وشی. ویزا نشت تنخواه. یوازې دا صفائی کون کی ندی چې تنخواګانې بندې دي، بلکې څه هغه هم دي چې اوس ریټایر شوي دي او د پینشن په پیسو ژوند تیروي. شپېته کلنه لاجونتی ارګان وای، ما د دې پاړه چینار د خلکو تر کلونو پورې خدمت وکړو او اوس راته د پینشن پیسې نه ملاویږي. ډېره تنګه شوی یم، نه تنخواګانې شته او نه پینشن راکوي. دا دویمه میاشت وه چې زما پینشن بند دی. زه اوس ریټایر شوی یم، نه مې نوکري شته نه مې پینشن شته. هغه پخوا چې کله کورمه کې فرقهیزه جنګ و، زما د پینشن 1,00,000 روپۍ ورته بقایه دي. زما واړه واړه بچي دي، د هغوی خصمانه راته لویه ستونزه ده. د دغو کارکوونکو د تنخواګانو او پینشن د بندېدو دا ستونزه مې د پاړه چینار میونسپل کمیټې مشر تنزیل حسین مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې تنزیل صاحب، دغلته کیسه ورځې مخکې په پاړه چینار کې چې کوم سویپران کار کوي یا صفایا والا کار کوي، هغوی مظاهره کړی وه. هغوی وایي د درو میاشتو نه ورته تنخواګانې نه دي میلاو شوي. نو دوی ته تنخواګانې ولې نه میلاوي؟
مو میونسپل کمیټي 1958 کې جوړه شوې ده. ٹھیک جی، نو هغه نه بعد کې د ایمو د کمیټه میونسپل کمیټي اونلی امدان څه کوم دی؟ هغه ایکسپورت امپورت پلس اکټرای وا محصول جوړ دی. اکټرای ترو پاکستان کې ختم شو، ولر ډون ډسټریکټ کې دی. اکټرای په مات باندې اره وډ اته ټی ام ته شیر ور کول شو، چونکی مو فاټه تا دا شه ایکستنشن نو فاټه تا شه مو تا هغه په مات کې جستې نه کوم شیر افغانستان سره کومو هغه ورځ نه بلست کمیدلو نو دګي بوده ایکسپورت امپورت افغانستان سره کومو هغه ورځ نه بلست کمیدلو نو لري خراب پیوی او دغه مخابرات سره کوم پټی کې ورکلو نو هغه ټکی کې د سمو یو اګریمن کېدلو اګریمن کې مودا دې بکدارو لیکل کېدلو چې را کله چې بار کولو وی تاسو مو پیسې درکو ک بار باندې پیسې وونه درکو نه لا تیر شو کالي یمو څلور میاشتې یوزله بار روان شولو. تقریبا 48 لک پلس دا درو پیسې کېدلې هغه مو تمیر اون شولې نو دی وجنه هغه تیر شو مو تقریبا مو سره فند روز ذاتی ته مو سیو کړو هغه مو اخر کور کړو اتنخواري باندې شولې نو دی کولی مو چې کور 60 کې جوړو نو مو 48 لک پلس مو تنخواله نو هغه اوس لګیدل غپر کیږي نه. هغه اوس موجوده حالاتو کې د بارډر د خراب حالات نه امپورټ کیږي نه ګاډي ډېر کم راځي.
تنزیل صاحب، اوس لکه دغلته کې چې دغه خلکو ته تنخواګانې نه ملاویږي او تاسو وایي چې یاره افغانستان سره پوله بنده ده، نو بیا د دې حل څه دی؟
دې حل دا دی چې مو خاطو کې د بد لګي مو کوم خپل مشران سره مو ډي سي کورم بصیر خان هغه په یو دي کې لړ لیکلو څه دا تاسو د کمیټي ډېر خراب شوې دي. اډریس یې کړو ای سی ایس اډیشنل چیف سیکرټری فاټه ته او کاپی کړی و سیکرټری ان سی ته او سیکرټری لوکل ګورنمنت ته او ډایرکټ لوکل ګورنمنت ته فاټه ته دوی ته دوی چې تاسو چې کوم بګیرا جی ایس ټی نه کوم ډاون ډیسټ کې چې امه ته شیور شیر کوي، نو چې اوس دا فاټه ډیسټ ولا هغه شیور ډاون ډیسټ ته شان دې دوی ته تاسو د فاند یو کوم مسله حل شي. کله ورځ زموږ سره کمیټې لګیا ده خرابېږي، تنخواګانې بندېږي، نه خلک مجبورن جلسونه کوي، مجبورن مدد کولو پرېږدي.
تنزیل صاحب، تاسو ته د لوکل ګورنمنت یا چې کوم د بلدیاتي نظام دی د هغې نه تاسو ته کوم برخه ملاویږي، شیر ملاویږي؟
نه نه نه، بالکل 1% مو ته شیر نه ملاویږي، بلکې نو مو سفر ملاو شوی دی ترو نه ملاو شوی.
اوس دغلته کې چې کوم ستاسو د پاړه چینار میونسپل کمیټې ده، نو دا د دې په کارکردګۍ باندې ساسر پروزي چیرې تاسو ته دا ګرانټ نه ملاوي؟
بالکل پریوځي جی، بالکل.
ها، لکه کم کم سرویسز دي، کم کم سہولتونه دي چې تاسو سره پیسې به وي نو خلکو ته هم ورکول اوس نه ورکوي؟
لکه بیسیک شی خو یو ده، چې تنخواه د څه شی څخه سړي ته تنخواه نه ملایږي، نه هغه یو کار په ځسته نشي کولای. نو مو دا ټی ام ای کوم دي خلکو ته فیسیلټیز لکه سینیٹیشن ٹوٹل صفائی کو دے شہر اور اگنے لو سٹریٹ لائٹس شیر کو روڈ سٹریٹ ایدی مینٹیننس اور پلس ریپیئر کو اور دا ٹول کو نمو تقریبا کو دا دا دیو زڑا کمیٹی دے دی بنے جس جت لوڑو مو آر یو کی ڈپارٹمنٹ کے تقریبا مکار کو آرمی سرے کو بیا دا پوری چوس موجودہ دا علاقے کے ٹوٹلی مو واٹر سپلائی سورج چیک پوسٹ جی کے مو مو پخپل واٹر ٹینک بندے دے کو مو پخپل ایکسپینڈیچر بندے کو
اس تنزیل سے چتا سوائے چیرا دی افغانستان دا پول دا پول اوسم بند دا
نا جی پول کلو دے پول کلو دے ہو کم گاڑی ایکسپورٹ امپورٹ کام دے گی نا
پیسے
تقریباً سولہ سترہ لاکھ پلس رہتی
انٹروڈیوس کئی یا متعارف کئی پدغل تا ولستا وای چیرا تاسو ته د صفایا پسر یا د وو پسر یا د چوکونو پسر باندې د سټریټ لایټ پسر باندې سه پیسې درکئی
خیر هغه خلک مو ور سپلای دې کنه مو ور سپلای پسر باندې 100 روپے پر کنیکشن مو ته نخلو خو هغه مو صرف تقریباً مزید مسلح انسان جڑے گی مخبل روٹین چلے گی
او دی دا سویپران چکم دی دا چکم صفائی والے دی دی تا دا نو کرے ستاسو کمیٹای ورکڑی دی کدا حکومت ورکڑی
نا جی مو کمیٹے ورکڑی دی کمیٹے
دارا تا وی تنزیل صاحب چی تاو سر دا وقت سمرا سویپران دی پا دی کمیٹای کی
مو سا 73
او دغه ټول ته تنخواه گانی نمیلاوی گی
ټول ته تنخواه گانی نمیلاوی گی بلکی مو اس دا کوشش کو حکومت نارمل حکومت اگر سکنا ایکسپورٹ دے بورنا مو نیمی نیمی تنخواه نیمی ورکڑی دی لکا جولائی میاشتی مو دوی تا نیمی نیمی تنخواه ورکڑی وا او بندی دوی سٹرائک وکرلو او پرون مو نوری حکومت لگی دا کی پیسی مو درال لے نرا با 18 تاریخ یا 20 تاریخ اپری دوی تا دے جولائی میاشت تنخواه ببودم دا فول ورکو
تاسو غواری حکومت تاسو درخواست کوئی یا پا دیلر که تاسو حل دلی کوئی چی دا دید تنخواگانو سوشی کسب با کوئی تاسو
لکه مو ڈی سی کورم بشیر خان آغا پا خپلا لیٹر کرده و مو خپلا طرح پنا دی تی امو آغا کرده دی لیٹر کرده ایسه مو تا دا فند جی ایس تینا لگه سنگ دون دی سی کری مطابق دو مو تا را کرده سه مو دا تنخواه می کم از کم تنخواه بانا پورا شی
او دا خلق چی کم دی ریگولر روزانه کار کئی کنا کار پریخه
نه نه اوست تا کم بیر جاری کار پریخه و تا کم دوی کرده و سٹای کرده و اغنا بعد دوی کار جاری کرده نو بس اگویا پا مو مجبره بندیم بلوم دی خوب بس دیت تما بانده طول ناسی سرم دا حکومت انشاءالا فاند را کهی دا کم مو زلا جوڑا شما خیلی فاتا دی وجه مو تا بشتیر میرو شنگ دان دسته کن دی پتا می بانده لگیا دی کار کهی لگیا دی مو یاو تا
سندر سه پدی که دیری کندی دی او اگوی سر ما خبری و که اگوی چی زمونگ وارا وارا بچی دی او مونگ بودایگان خزی یو او زمونگ تا پنشن نمیلاوی گی نو دا پنشن بارا کی بسا کوی
مو تنخواه چکومه ده مو پنشن پلس تنخواه 48 لاک پلس ده دیکی پنشن تکلیم 12 لاک رو پیده مو توزده ایو چه تاسو اول مو دا کم اما دا پیسه رسی دینا مو سه اول پنشن مو بو بسر پنشن مو جنو شمیر کاید دا تنخواه نوال ویر کوش دا خالد دا کار پرنگ ده کلا دا پنشن بو ارسان که رسی رسی که کلا مو تا سه ایت شکل که سه شمیروش بلو
کئی مات یو کس ویل چې مات سلورو کالونه تنخانه ده ملو یا دغه پنشن والا وی چې مات دومره مودینه پنشن نه منو چې کله چې تاسو را پیسې راشي دا به ټول بقایا جات دی ته ورکوي
بالکل کوم ته څه له کوم څه خپل رمضان حضور نشته زموږ ټوټل هغه مخکې نه چې کوم 2017 کې 2013 تک کوم روډ بند وو هغه پیسې هم نشته مو کرن کې لګیږي چې کرن پیمنت دوی ته مو کو دا هغه کی تنخواه ده او پلس پنشن ده نو کوم ته څه بار نه څه فان نه لولو نو بیا مو شو کوم اور سینګ ډیوز دي کنه هغه به مو یې کو
تاسو باندې ټول اوټ سټینډینګ ډیوز سوم ردی ده تنخواګان او د پنشن په مت کې
دا 6 کروڑ پلس مو نه ده د 2007 څخه 2013 تک هغه پیسې پر کې دا اوټ سټینډینګ دي نور کرن کې مو زه 2017 او 18 جون تنخواه پاتې ده نور مونږ زور سن می څه کړم دا کی مثال نشته دا لګیا چلے کی او چون کی اوس کرایسس کی دیارو لولو دا بار وځنه دی وځنه لکه سړی تنخواه بار نه دی کار چلېږي.
تاسو دې خلکو له زیرې څه ورکوئ؟ دې له به دا تنخواګانې کله پورې ورکوي؟
نمو د تمه دی مو د سو ورځو پلان کوم لګیا دی جوړېږي نه هغه کې مو دغه دی چې د فټو لپاره دوی
سرکار زمنگ د پیغام ریکارڈ کولو ٹیلیفون نمبر دا دے 0002 21 24 27 121. مہربانی وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
نن بد شن
اور دن کو د سټوډیو د غړیستان خیچی 2:30 بجې شوې دي. بشیر غواخ تاسو ته د محلن خبر نوړند ک
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم یې نن په ضمانت له جیله خوشی شوې دي. دوی د نواز شریف میرمن کلثوم نواز د په جنازه کې د ګډون لپاره خوشی شوې چې د ستمبر په 11 د ورپېښې ناروغۍ له امله د لندن په یو روغتون کې مړه شو. دوی د درغلیو په کیسونو کې په جیل کې دي. نن په دره ادمخیل کې د سکرو په کان کې د ګیس چاودنې له امله لس کان کیندونکي وژل شوي او یو زخمي دی. د کوټ پولیسو وایي فضل نعیم نن مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه په اخروال کلي کې شوې ده. د خبرلانو خوندي ساتن لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست په یو تازه بیان کې ویلي چې د پاکستان پوځ په خپل ملک کې له مختلفو لارو په پټه خو په اغیزمن ډول د صحافت په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. تر اوسه د پاکستان پوځ د دې رپورټ په اړه څه خبرګون نه ښودلی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په مومندره کې د خلکو په یوې مظاهرې د پرونی ځانمرګ برید د وژل شو شمېر 8 ته رسېدلی دی. د ننګرهار د ولیوانه توله خوږیاڼي نن مشال لیډو ته ویل 115 کسان ټپیان شوي هم دي. تر اوسه کومې وسوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده اخیستې. امریکا په منځنی ختیځ کې په خپلو تنصیباتو د ایران د لاسپوڅو او د هغوی د اتحادیانو لخوا د ممکنه بریدونو په اړه ایران ته خبرداری ورکړی. د خبرداری د نهې پورې د سپینې ماڼۍ په خبر شوي بیان کې ورکړل شوی دی. دا له هغې درې ورځې وروسته ده چې د عراق په بصره ښار کې د امریکا پر کونسلګرۍ توغندي لګېدلې وه. ایران د عراق په بصره کې خپل نوی کونسلګرۍ له هغې وروسته پرانیستې چې مظاهرچیانو یې پخوانۍ یوه 4 ورځې وړاندې وسوځوله. دغلته په دغه ښار کې په دې روسي کې احتجاجونه زیات شوي. خلکو هلته د درغلیو او بنیادي سهولتونو پر نشوالي غوسه دي او د حکومتي ودانیو ته ور نه چولي.
دا بشیر ګوښ چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کولو. اوریدونکو پرون د سپتمبر 11 نیټه وه. د 2001 کال د سپتمبر د 11 د پیخی 11 کاله پوره شول. د دې پیخی پر پښتنو سیمو اغیسو شاهین بنیری په کرخی غاړه خبرونه کې په دې اړه کارپوهان غوښتي. راځي چې دا پروګرام په تکراری توګه ورو
د کرخی په غاړه
د کرشه پر غاړه
د کرخی په غاړه خبرونه کې د شاهین بندري سلامونه ونه کې پرځونه منه اوریدونکو. 11 کاله وړاندې په امریکا کې د ترهګرې پیښې د ستمبر د میاشتې په 11 نیټه چې رامنځته شوې د غي نورستو په ټوله نړۍ کې ډېر لوی بدلونونه رااله. د اقتصاد په حواله، د سیاست په حواله باندې، د امنیت په حواله او په ډیرو سیمو کې ټولنیز بدلونونه هم رااله. د سره سره که موږ وګورو د دغه روستو چې کوم لوی جنگ شروع شو په افغانستان کې او دغه بیا روستو اثرات رااله په پاکستان کې، د پاکستان په قبایلي سیمو کې کوم بیقراری او کوم تباهي رامنځته شو، نو هغه د دې سیمې د خلکو ژوند په ډیرو حوالو باندې اغیزمن کړی دی. نن په 11 کاله بعد په دغه موضوع باندې خبرې کوو چې دغه ترهګرو پیښو زمونږ په ټولنه کې کم کم بدلونونه رامنځته کړی دي. په دغه موضوع باندې به زه خبرې کوم د لیکوال او څېړنکار رازق فهیم سره. فهیم صاحب د ډېرې مودې نه په خیبر پښتونخوا کې په بلوچستان کې د ځوانانو سره کار کوي او دغه د سترګو مخې ته ډېر واقعات او ډېرې خبرې تیرې شوي دي، نو بر سره تجربې شریکوي. فهیم صاحب تاسو ستړي مشوئ؟ ډېره مهرباني فهیم صاحب، ډېر خوشحاله اوسئ تاسو وخت وي زمونږ سره خبرې کوئ. زما دویم قدرمن میلمه دی نظام داوړ صاحب، د یوې غیر سرکاري ادارې مشر دی د پاکستان په قبایلي سیمو کې. دغلته چې کوم خلک بې کوره شوي، دغلته چې کوم تاوانونه اوړېدلي دي، دی هم په دغه موقع باندې په دغه وختونو کې په دغه سیمو کې د کار کوي، نو ده هم خپلې تجربې دي او دی به سره خپل تجربې او ایکسپرتیز او خپل یادونه شریکي. نو دا ور صاحب تاسو تم ستړي مشوي هم په خیر. ها دا ور صاحب ټلیفون کې ماته لکه ستونزه ښکاری اواز کې، نو دته بیا کوشش وکړو دوباره او فهیم صاحب نه به شروع کوو. فهیم صاحب تاسو سولې ده دغه پیښو نو وروستو زمونږ دا ټولنه، زمونږ دا معیشت، زمونږ دا ژوند کلتور دا د کوم بدلونونو نه تیر شو، د کوم چیلنجونو سره مخ دی؟
بنری صاحب د پیښو خپل ته په نیویارک او په
واشنگتن کې
ملبت چې کنادا پر دې کرخه دې خواته موا خواتم دا ملبه دلته پرې وتا. ها
جی.
نو هغه اثرات چې دي کنه هلته ظاهر د ټوله دنیا ټوله نړۍ د دې تر اثراتو لاندې راغله، او په تاریخ کې که دارنګ واقعیت کېږي چې هغه خپله اغیزه چې دا هغه په لسونو کلونو بیا د هغې اغیزه د خلکو پر ژوند باندې. نو زمونږ پر سیمه باندې هم لکه تاسو چې سر کې وفرمایل، که زموږ اقتصاد دی، که زموږ ژوند دی، کلتور دی، که بیا معیشت دی او سیاست دی، په دې ټولو ټکو باندې اثرات راغلي دي، او متاسفانه منفي اثرات زیات پاتې شوي دي. دومره ډسپلیسمنت، دا دومره په زرونو په ملیونو خلک له خپلو سیمو څخه بې کوره کېدل، او بیا تر اوسه پورې په دې باندې نه توانېدل چې دا مرړه چې ده او دا ستونزه چې ده د دې څه حل لاره راووځي.
داوړ صاحب ته بهر کلی وایي. داوړ صاحب ستړی مشې په خیر.
ډېرنګ را باندې
ولس کالا دا جنگ جګړې دې بے قرارې سب بدلونونه رامنځته کړي دي قبایلي سیمو کې.
تاسو خو صرف دا قبایلي سیمې خبرې کوي، که مونږ وایو چې دې 9/11 نه پس دا ټولې دنیا نقشه بدله شوه، که هغه سیاسي نقشه ده، که هغه کلچرل یعنې زمونږ کم کلتور دی، خو متاثره زمونږ دغه قبایلي سیمه شوله، ځکه چې دغه کم په افغانستان کې کم اور لګېدلی و، یا د 1980 نه، یا د 1994 نه، نو هغه د 9/11 نه پس د افغانستان بونډري را کراس کړه، او قبایلي سیمې ته، پښتونخوا ته یا بلوچستان ته دغه اور راغلو، او په دغه پسې چې کوم انټرنیشنل ایک تروی یا چې کوم ورته وایو چې یاره په دغه جنگ کې کوم خلک انوال وي، نو هغه خلک هم دلته کوي خپل انټرسټ یې زده کړو، ډېر کړو، لکه هغه یوروپ ته، که هغه امریکا ته، که هغه چین ته، که هغه روس ته، نو هغه هم چې کوم دغه خلک دې خوا راوغوښتل قبایلي سیمې ته، نو دلته کوي راغلل. نو تاسو وکتل چې دلته کوي لکه ڈرون حملے مشغول، دلتہ کی آپریشن مشغول، دلتہ کی ٹارگیٹ کلنگ مشو، دلتہ کی مسر ملک کم مٹ سو، زمونگ زوان کول، زمونگ سکول، زمونگ اسپتال، ہر سے دلتہ کی ابران شول، یعنی یو خود امن پر لحاظ سرا زمونگ دا علاقہ چکم دو دا ډیر زیات متاثر شو، دلته ډیر زیات امن وو، کرائم ریټ چې کم وا بالکل کم وو، د 9/11 واپس کرائم ریټ دلته کی زیات شو، اغوا برې تاوان، قتل، جاسوس، یعنی ډېر سیزونه دلته کې مونږ ولیدل. بیا زمونږ چې کم دویم کم زمونږ شی دلته متاثر شو، زمونږ کلتور وو، دلته کې زمونږ کلچر متاثر شو، یعنی مونږ به مهمان یا میلمه به د ځان سره نشو ساتلی، اجابه وي چې دا ترګر دی، اجابه وي چې دا مجاهد دی، یو طرف نه به د طالبانو نه خلک پیارېدل، بل طرف نه به د حکومت نه خلک یارېدل، بل طرف نه، مطلب دا دی چې د ډرون نه به خلک یارېدل. زمونږ هغه میلمستیا، هغه کلچر چې کوم وو، هغه یو خو غلط استعمال هم شو، او بیا خلکو هغه میلمستیا وجہ بند دل تک متاثر ہم شو، هغه د میلمستیا کلچر هم دل تک شروع.
جی فهیم صاحب، څنګه چې داوړ صاحب خبره وکړه چې یوازې دانه چې ځاني تاوان ورسو، مالی تاوان ورسول، پراپرټی ته تاوان ورسو، بلکې زمونږ انسټیټیوشنز چې کومو، زمونږ کلتوري ادارې چې کومې وي، زمونږ ټولنیزې ادارې چې کومې وي، جرګه، حجره، هغه هم په نه خښو، نو په دې باندې د بریدونو تر شا سو لکه ادارې ولې په نه خکې دي؟
هغه په انګریزي کې ورته فیبریکس کوم چې هغه د یو ټولنې هغه بنیادی داو پیچ وی کنه، نو فیبریکس ما چې کله چې تک ډسپلیس یې یعنی ډېر شان داسې و، لکه داور صاحب هم ذکر ورته کولو کنه، چې اوس په دې ټولنه کې د پښتانه په ټولنه کې د ملا خپل یو امیج و، او دغه خپل یو علامتي حیثیت و، د ملک خپل یو علامتي حیثیت و، د عام سړي خپل یو ځای و کنه. هر سړی چې و په دې قبایلي سیمه کې، په یو قبایلي نظام کې، که نر دی که ښځه ده، دغه ځای معلوم و کنه. نو کله چې دارنګه حالات راشي په سیاسي توګه باندې هم، او د امن په حواله باندې هم، نو هغه علامتونه چې دي، که هغه خپل معناوې چې دي، لکه د چې وایي چې مونږ به له سرکار هم ورېدلو، له ملا به هم ورېدلو، له طالب به هم ورېدلو، طالب به له ملک سره مشکوک، نو دا ټول کردارونه مشکوک سو، او چې مشکوک سو، نو د دې هغه کم فیبریک سو، د دې چې کم انفراسټرکچر وي سوشل، هغه ونړېدو، رنګ شو، هغه بنیادونه مشکوک سو، دا به اوس ټولنه له نوي سره څخه خپل ترتیب پیل کوي.
زمونږ ریسپانس څنګه و؟ لکه دا کرایسس خو په مونږ راغی، دا بحران خو په مونږ راغی، یو ډیر لوی نړیوال ترهګری چې دا یو نړیواله مسله ده، دا یوازې د پښتنو مسله نه ده، او دغه سره تړلی چې کوم جنگ و، هغه زمونږ سیمې ته راغی، نو زمونږ ریسپانس څنګه و؟
ګوره، لکه په شروع کې خو چې کوم په ذهن سازی باندې ډیر کار شوی و، د افغان جهاد لپاره، او دا خلک چې کم راغلل قبایلی سیمه ته نو د اسلام په نوم باندې او د پښتونولي په نوم باندې د خلکو ته لوکل سپورټ په سنسته شکل کې میلاو شو، ځکه چې دا جنگ زبلی خلک وی هلته نه راوتښتېدل، خو دلته کې بیا پرورو باندې خلکو دا غشی مخصوص کړو چیاره دا غشی چې کم دی دا اوس هغه د اسلام جنگ دی او دا نه د افغانستان او د پاکستان جنگ دی، دا کې نور ایک تر او نور خلک پدا کې انوال دي، اقتصادي مفادات دي، لکه څنګه چې تاسو دا سی پیک خبره واوري تاسو دلته کې دا نور دي غرونو کې دا سونه او دي لکه خلکو ته دا پته پرور باندې ولګي دا یعنی چې دا پراک سیوار دي او پدا کې اهداف څه کم دي هغه نور دي، یعنی دا غد اسلام جنگ نه دي، نو خلکو دا پرور باندې مخصوصه کړه او چې کم دلته کې دا سي امن دوست خلک وي هغه आवाज هم راوچت کړو، هغه بیا تاسو ته پته دو چې دلته په جرګه کې هم دمه کې اصول دل تک اخلک مړم شول دي جاسوس په نوم باندې مالک امر شو کدا سه مولاو چې اغه مطلب دا چې دی جنگ خلاف आवाज او چتکړي دي، دا سه په بزرګونو خلک زدر ته وخایم چې اغه خپل علاقې پر خپل اسلام آباد ته خبر تا پاکستان نه بهر راړل، ځکه چې اغه ته دی لوبي پته ولګیدل او بیا نور خلک هم ته خبرول چې ګوري دا یو خو زمونږ پښتنو جنگ نه دی، دا یو او د بل علاقې د سیمې پښتون راځي او بل خپل پښتون رور وجني مطابق قبائلی سیما کے پسواد کے یا کتا سنور دا سے سیاسی مذہبی گنجنگ خاص کر سیاسی چکمون نشنلیستو کو خلق ورتوی آغا په ټارګټ فول په نخاس فول او خودکشه د ماکی په وسولې خو خلق چې کمو دا دوم رضایت په دباو کې راوصلو چې چا به دې خلاف आवाज او چتولو آغا سباته مړکړي دي آغې په طالب باندې لا سوچت کړي دي آغا مړکړي دي آغې په حکومت باندې حق کړي دي چې دا تغالات کار کینو بیا هم مړکړي دي، نو خلکو د خپل د وسط مطابق باندې خپل ریسپانس خپاوټي ور کړی دی، دنیا ته ویلي دي چې پښتانه تر اگر نه دي په مونږ باندې دا څنګه مسلط شوی دی،
نو دغه غرزنګ یو مشره سنا اجازه سره ما خبرې کړې دي هغه خبرې اورو فهم صاحب او داور صاحب چې هغه دی مرمن په هیز دی یو جنې دی یو خزه په هیز دی جنگ ته دی به قرارې ته څنګه ګوري د سنا اجازه خبره
سیکیورٹی چیک پوسٹ نہ راواخلو زمونگا دا ورکشو خلکو کسی نہ راواخلو کمنگا دا ټول سر راواخلو دا ټول د دې میوا دا د دې 9/11 نه پس پاکستان کم لار اختیار کړی و، نو پاکستان خپل مخصوص کامونه مخصوص سده یا مخصوص دغه خو بچ کړل، خو ټول ګند یا ټول زور یا ټول دغه چې کوم دی هغه زمونږ په پښتنې سیمه کې راغلی دی.
دغه جګړې نه دغه بخرره نه روست به حکومت چې کوم داوی کوي دغه تدری کنستراکشن د تعمیر نو نو دا تعمیر نو سلسله څنګه روانه دغه تاوان خوشوي دی او دا تاوان پوره کول غواړي، آیا ریاست دغه تاوان پوره کړی دی تر اوسه یا دغه د پر سهاري زری کوي؟
ګوره پاکستان کې کله د دې هر څه پس دا یقین نوی لور کړو، نو خپل لگا چې کم نیازبین وو دا مشران د طالبانو یا د ترهګرو هغه خو په مسایل تکړه دا چې کم عام خلکو یا دغه په دې باندې په بیلابیلو شکلونو باندې د اپریشنونو په شکل کې په عملیاتو په شکل کې چې کم د پښتنو علاقو کې بربادي کړې ده، چې کومه آبادي یې برباده کړې ده، چې کوم خلک یې بې کوره کړي دي. که تاسو وګورئ چې کله یې د دنیا نه فنډ یا خیراتونه غوښتل، نو تاسو هغه وخت وګورئ چې هغوی څومره خلک ښودلي دي، چې دومره خلک دي په هغه خلکو کې چې تاسو سوال غواړم اوس هغونه زیات خو چې کوم کورنۍ وي هغه افغانستان ته کډوال شوی او په پاکستان کې دن نه ځای ته کډوال شوی دي خلک د آی په شکل کې هغه ټول خلک چې کوم دي داوی کورونه ته سلور نه کړو په هیڅ رقم نه دي او دیو علاقو کې دا هم زموږ او شوی خلکو ته که تاسو دا میرانشاه مارکیټونه راوخلې کوي څنګه لښو دکانونو مارکیټ خراب کړی دي، نه دنیا ته خوده نه یونیم سل دکانونه جوړ کړی دي کله به داسې کېږي چې په پاکستان کې دننه په خصوصي توګه د پښتنو علاقو کې چې چېرته جنگ یا بلې چې چېرته د دوی د نامي اپریشن یا عملیات شوي دي، یا چې کوم انسانانو چې مړه کړي دي، چې په دې باندې تحقیق وشي چې دا چېرته شوي دي، دا میډیا ته ښکاره کړی شي. دلته دا ویل به دغني چې هلته که مونږ وایو چې مونږ سل فیصدي دوی تباهي کړې ده، نو په هغې کې دي شل فیصده واپس کار به کړي، د شل فیصده نه زیات نه دی دا هغه چې هلته به کار شوي.
د پښتون تحفظ غورځنګ یو غړی ثنا اعجاز وه چې خبرې کولې. دا مشال ریډیو د خپرونه اورې د کرښې په غاړه. مونږ سره رازق فهیم صاحب او نظام داوړ صاحب په دې خپرونه کې میلمانه دي، او مونږ بحث کوو چې په امریکا کې ولس کاله وړاندې چې کومې ترهګرۍ پیښې شوې وې، دغې نه وروسته چې کوم جنگ جګړه بې قراري زمونږ سیمې ته راغله، نو هغې زمونږ په ژوند جواک، زموږ په معیشت، سیاست، اقتصاد او کلتور کم اثرات پریښې دي، کم بدلونونه یې رامنځته کړي. دغه زمونږ موضوع ده. دغه بې قراري، دغه جنگ زمونږ ادب هم بدل کړی دی، زمونږ شاعري هم بدل کړی ده، زمونږ د اظهار لارې چې دي هغې کې هم ډېر بدلون راوسته دی. زمونږ شاعر، زمونږ لیکوال، زمونږ سندرغاړی، دغه چې کوم فني اظهار دی، دغه چې کوم آرټسټیک اکسپریشن دی، هغه هم بدل کړی دی. هارون بچا د ممتاز اورکزي یو نظم وړاندې کوي، بیا راځو د فهیم صاحب او داوړ صاحب سره خبرې کوو.
Bye.
ویم سے منگ شعر ادب خبر کول نو کتا صورت لگدام وای چ زمنگ شعر ادب یا زمنگ چکم د اظهار لاری دی وسیلی دی زمنگ چکم میڈیا استعمال ولا اگے کی اوم سب دن راغدی دی کنا او کدی نو کم کم بدلن ندی
ظاہر ہے ادب او فن چ نه هنر چ دی هغه خو د هغه د ژوند د سرچینو زیږي نو چې ژوند بدل سی یا ژوند په تکلیف کې سی دا هغه اظهار چې دی هغه بلا معلا د ادب له لارې هم کېږي د شعر له لارې هم شوی دی نو زما په خیال چې زموږ مور چې دی د شاعرۍ او د ادبیاتو هغه پوره بدل کړ خصوصا د 9/11 وروسته کته زموږ شاعری ته وګورې نو په هغه کې یو بل غوندې فریاد دی او زه خو دې ته په یو یعنی د شعر او ادب په حواله باندې په دې نظر هم ګورم چې کم تضادات او ډیکاټمیز چې په دې ژوند کې دننه موجود دی په څنګه شدت سره چې هغه د 9/11 پس مخته شوي دي که دا هغه تعلق براه راست له دې جګړې سره دی که نه دی خو د ژوند به سره به وي نو زما په خیال چې دا یو اغیزه زه یو خدا بنیادی شعر راغلی دی او بل په اظهار کې شدت راغلی دی او د اظهار د شدت له وجې د فن چې کوم حیت دی په هغه کې هم نوښتونه راغلي دي که څه غزل ته وګورې یا نظم ته وګورې په هغه کې په دې تېر دوه لسیزو کې چې کوم بدلونونه راغلي دي زما په کومه مطالعه باندې زما په خیال چې په تېر 40-50 کال کې هغه عمر بدلونونه نه دي راغلي له کوم حالات موږ را تېر شوي دا هغه شاید موږ ته 9% اظهار تر اوسه پورې کړي ځکه تاسو د میډیم خبره وکړه چې زموږ زیات میډیم چې موږ په استعمال راوستلی دی یا خو صحافتی لاره ده یا تر ډېره پوری شاعرانه پوئټیک ایکسپریشن ده نثر ته چې او د نثر چې کوم کار په فکشن کې کول په کار او دا تکلیفونه او اذیتونه چې څنګه را مرتب کول په کار هغومره کار نه
دا ولې نه دی شوی فهیم صاحب یعنی موږ سره لیکوالان نشته کنه هغوی دومره کړاو نه کوي یا هغوی باندې ځینې پابندۍ دي چې هغه نه غواړي چې یاره خبرې وکړي چې کومې نه دي کول په کار
نه زما په خیال د مارکیټ خبره هم ده د اقتصاد خبره هم ده کنه هغه شی چلیږي کنه چې هغه یا خو زیار ډېر دا یعنی نثر خو لوی زیار غواړي نو دومره لوستونکی شاید موږ ځان ته نه دي پیدا کړي موږ دا وایي چې یاره دا که په نظم کې دا خبره وکړم او د دې په ځای زه یو لنډه کیسه ولیکم نو هغه لنډه کیسه دومره خلک نه اوري لکه څومره چې نظم یا شعر خلک آماده دي
صحیح ده
نو یو خدا وجه هم ده کنه بل غیر د موږ سره میډیم هم دا رنګه نشته پبلیشنګ او سیز او دا نور دا شه
موږ سره اوریدونکي دي نو کوشش کوو چې ځنه اوریدونکو سره خبرې وکړو دن کې خپل نوم ولا خپل خبر اوک
السلام علیکم فاروقی اورگزای د کول نه شیلاله
جی فاروقی اورگزای په خیرونو سلامونه
میلمانونه بو څو تاسو نه وکم تاسو دا دی لکه مو څنګه افغانستان څخه جغرافیا نشدې دی داسې ایران هم نشدې دی انډیا هم دی کنه
او
آیا مو ول دومره زیات متاثر شو انډیا ته وګوري هغه نه دی متاثر دومره زیات دی جنگ کې او ایران نه دی متاثر شوی بیا خصوصا پاکستان پاکستان کې بیا حکومت قبایل لکې دا ولې متاثر شوی دا د پالیسی وجه نه کچې وجه دی
دا ور صاحب دې ملګری په پښتنه ته پوه شوی دی د جواب به
ګورې دلته کې چې کم مخکې ما تاسو ته وی چې جهاد کم شوی دی کنه دلته کې پېښور 7 ورته وی پېښور 7 یعنی هغه او تنظیمونه چې هغه په پېښور کې جوړ شوی وي چې دا به په افغانستان کې د انګنه جهاد کو هغه او تنظیمونه وی چې هغه د شپږ پکې سنی تنظیمونه وی او یو پکې شیعه تنظیم وو او بل یو ګروپ وو چې هغه ته به تهران 8 ویل یعنی اته تهران تنظیمونه داسي وی هغه په تهران کې جوړ شوی وی چې دا به په افغانستان کې جهاد کو دا زه د 1980 خبرې کا لکه مونږ دانه شو ویل چې ایران التا یا مجاهدین دې سپورټ کړي یا په افغانستان کې انوالومنت کم وو خو چې کم جنیوا ایکارډ وسو په جنیوا ایکارډ سی یو دا پوینټ مو چې روس او پاکستان با په افغانستان کې د مداخلات نه لاسونی سي او پاکستان با مزید په افغانستان کې مداخلات نکو چونکہ داغے ایک آپ کے مطابق پاکستان لا نڑو او غیب یا التقی په افغانستان کې خپل لاس واحل کتا سو ته چکم دی جلال آباد والا په خوښ والا بیا چکم طالبان راغل په 1994 کې نو پاکستان را خپل انوالومنت په افغانستان کې جاری وساتلو نو ایران دغه په مطابق باندې را خپل انوالومنت پرورو باندې کم کړو او دومره هدا پوری نشو انوال کسمره پوری چې پاکستان انوالو یا چې دلته کې مونږ طالبان راوستل نو دا زیاتر مونږ دیوبندی سکول آف تارس راوستل یعنی ټول مونږ سنیان راوستل نو دلته کې چونکه دا بیلډ چې کم دی دا د سنی بیلډ په هغه په پاکستان کې دندنه دی او هغه په افغانستان کې دندنه دی او یو سکول افتار دی چې دا زیاتر دی او بندي سکول افتار دی نو زمونږ هغه اړیکې چې پورې دی 1980 نه 1990 تر دې نن 2018 پورې زمونږ هغه اړیکې ورسره شریکې دي او پاکستان الته انوال دی نو مونږ د جهاد په نوم باندې واخیستلو او بیا د دې نه پس مونږ سپورټ کړلو او ایران هغه سپورټ خپل پرورو باندې کم کړو نو ایران زه دومره زیات نه شو سپورټ.
صحیح ده. فهیم صاحب پخوا به ځوانان یا د نوي کول خلک اجرو تر راټولېده اوس فیسبوک تر راټولېږي ټویټر تر راټولېږي دغه شانتي دغه سره د اظهار چې کوم په لارو کوڅو کې غیب خپل اظهار کو اوس راځي هغه د لیکلو په وسیله د خپل پیغامونو په وسیله د واتس اپ په وسیله باندې هغه خوري هغه سپریټ کوي نو دا بدلون به څنګه دا مونږ څنګه استعمالولو شو چې را مونږ خپل روایتي ادارې ژوندۍ وساتو او د نوي دور چې کوم غوښتنې دي هغه پوره کړو.
زما په خیال کې دا خو ګور هغه په انګریزي کې ورته انسټرومنټل چینج کنه نو دا یو داسې بنیادی بدلون دی چې دا تیر ورځ ما سوچ کولو کنه چې تر لنن نه خلاص پنځه لس کاله وړاندې یو خبره کېدله کنه چې د مارکیټ په لحاظ باندې دا ویلې چې بازار د کور دننه راغلی اوس بازار د جیب دننه راغلی یعنی مطلب دا هر څه چې د تاسو په جیب کې دي کنه او هغه تا انفلوئنس کوي هم په تا باندې خپل اغیز ما چې یو هغه ستاره وي هم جوړوي د شان په باره کې او د عواملو په باره کې نو زما په خیال دا یو بدلون خو دی او دا پښتانه ځوانان په خصوصیت سره په سوشل میډیا کې زیات فعال دي او که موږ د اوسني غورځنګونو وګورو د دې تر شا هم د دې د ژوندۍ پاتې کېدلو او د دومره لوی اغیز اخیستلو تر شا هم د سوشل میډیا خپل رول پاتې شوی دی چې زما په خیال باندې پوزیټیو دی او ما دا هم وکتل چې ډېر ځوانان یې لیکته او سنجیده ته جیو تر یعنی هغه د فیسبوک له وقتی اظهار زخه خلق اوس سنجیده ته جیو ته لاړ
جی
او دا ډیر یو مثبت ارخ دی زما په خیال دا خبره ک نور هم کوي سی او خلق دا لار په دې کې څومره امکانات یې هغه نور ولکې دا دنیا ته خپل پیغام ورسوي او خلکو سره اړیکې جوړې کی نو زه خو د دې اثرات مثبت وینم او تاسو دا ویلی چې دا موږ څنګه کولای شو چې خپل روایتي ادارې چې دي هغه هم کوي وساتو او هم یا هغه
کوي
دا خیال یو پورا پندرځي کې چورته یې یو کلکټیو وزډم پکار دی کنه یعنی ډیر داسې شیان دي چې هغه د ټولنې برخه او په هغه کې ډیر مثبت شیان نو دا نوي امکانات چې خلاص شوي دي له دې سره دا غا تعلق پیدا کړي موږ یو چیرته کړی دا موږ ته تقریبا یو نیم سل داسې لوبي دي روایتي چې موږ په ټولنه کې لرنه نه ځکه پنځه لس شل کال وړاندې بقاعده دا غا خپل میلې کېدلې او خلکو په پاګه کې یو خدای د نن هغه کول چې د دې پس راځي زه نه دی دا هغه په دې باندې نه دی خبر موږ په دې باندې یو کیسه شروع کړې ده چې یو خدای دې پورې یو پروفایلینګ وکړي یو نیم سل دوه سوه لوبې دي او د دې پروفایلینګ بعد د انټرنیټ ته هم راوړو چې دا کې دومره تنوع او پټنشل موجود دی چې مثلا کبډي یو انټرنیشنل لوب جوړېدلې نو خوشاله او باړې او نور او بيډي او دارنګ لوبي چې زما په کلیو مالک کې وجود لري هغه ولي مې چې جوړېدلې
مونږه تاسو ټول ډېر مننه کوو هر چرته چې خا د باد او بریالي اوسئ.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجکه خوشحالي د سارو تنا دي هر خطا بلشي
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي
غږې د نشم درته می دیر وجړل و مې بخا
خلکو خوشې کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو پاړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې له هارون باچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په درې نیمو بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په یوه نیمه بجه